قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستي بهیر پر افغانستان د نتیجې د اغیزو په ولسي جرګه کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه د نننیو بحثونو او په دې پوهنتون کې د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه راپورونه او مرکې واورئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلوو. داود جنبش دا خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز پر کابل پوهنتون د وړمې ورځې واستول برید په افغانستان کې په سیاسي ناندري اوښتې حکومت بیا د طالبانو له انکار سره سره هغه د دغې ډلې کار وباله. په کندوز کې وی چاودنې د چارواکو په وینا ولسي وګړي وژلي او ژوبللي دي، او په داسې حال کې چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي، ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د حقانی شبکې کار دی. د دغه وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته ویلي حقانی شبکې چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي دي.
بررسی های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل
پر کابل پوهنتون د برید لومړنۍ څېړنه ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید اغا حملو تا ورته ده چه پخوا ده دل ترسره کردی. لکه پر سلور سو بستریز روختون برید، ده برید تراهان ده حقانی شبکه اروند ده تاجمیر چانگه غره ده.
طالبان بیا په جلا جلا خبر پانو کې پر پوهنتون برید غندلې او لاس لرلې پکې رد کړې دي. د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوال کابل پوهنتون حقوق پانځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محلي محصلین په دزو او وژل یا ژوبل کړل. د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخیلو خو وغوښتل چې خپلو دریزونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلی القرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه دغه په وینا د جګړې لوري دواړه مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له یو شمېر غړو سره کتنه کې کړې دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي دغه لیدو کتو کې افغان مرکچیانو له القرزاوي سره د افغانستان په شرایطو او په جګړه کې د افغانانو د هرې ورځې قربانۍ په اړه خبرې کړې دي. څو ورځې وړاندې د اندونیزیا یو اسلامي بنسټ هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ناروا بللې وه. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو ویش ملکي وګړي یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي دغه ملکیان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودېد. مرادي وایي له دغې اډې نه د ملي اردو سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی و.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتي کېدو سره خلک دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې 14 رامنځته شوې په تاسو سره چې یو ملکی کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خان آباد ولسوالۍ ملکی روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې دي.
طالبانو له د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه غورځولي دي. وزارت یوه خبر پاڼه کې ویلي د هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار ارغنداب کې د پایل شوې جګړې و ونی وته خلا هم پایته نه رسیدلې. کندهار کې زمون خبريال د روغتيایي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتونو ته لیږدول شوی چې ډیره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دی ویلي. خبرونه له آزادې رادیو اوري. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لا هم روښانه نه دي او ولسمشر ډونالد ټرمپ او ډیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د بری ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر ټرمپ تر وخت وړاندې د بری اعلان وکړ او په داسې حال کې یې د عدلي اقداماتو خبرداری ورکړ چې په څو عمده ایالتونو کې د رایو شمیرنه دوام لري. ټرمپ په ټاکنو کې د خلکو له ګډونه مننه وکړه.
زه غواړم د امریکایانو له پیاوړي ملاتړه مننه وکړم. په میلیونونو میلیونونو کسانو نن شپه مخته رایه راکړه.
سیالی جو بایدن بیا ویلی د بری اعلان د امریکا د ولس کار دی.
It's not my place or Donald Trump's place.
داس ما یا ډونالد ټرمپ کار نه دی چې اعلان وکړو څوک د ټاکنو غټون کیدی. دا د امریکا د خلکو پریکړه ده، خو زه د پایلو په اړه خوشبینه یم.
په ټاکنو کې د بری لپاره د ټاکنیز کالج 200 رایو ته اړتیا ده چې یو نوماند هم نه دی ګټلی. او په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام ریپورټونه ورکړ شوې دي. دواړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر ده.
له داود جنبشه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري، او داسې ښکاري چې جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکو بلل کېږي سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز ولري؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش مبارکي تقریبا سره ورته نظر لري.
په دې اړه به د سیاسي او نړیوالو چارو د کتونکو نظرونه ولرو. په دې اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
په افغانستان باندې د جنگ اغیزې زیاتې سوې دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخته وړله د هغه څخه لږ څه دوی شاړه ولې د هغه ته.
په کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه په ولسي جرګه کې د نننیو توندو بحثونو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته وروغواړي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د مند څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان دی وا د مند څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې اندېښنې موضوع.
خبرونه په دوهمې مئی کې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما مشه یا جنجال د چا سره کړی دا یو شاید چې مو په ځان لیدل.
دغه او بد شګوم په اړه کې غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونې زی خبرونه ته غوښ شي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ لمخکې دا کړی چې بر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی، خو بایدن هم د بری انډات سرګن کریتر اوسه. د پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګان او جورجیا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې د رایو نتیجه او همدارس د پسلګونو زرو هغو رایو چې د نومبر له درېمې یعنی د انتخاباتو تر ورځې مخکې د پوسټ لارې ورکړل شوې د شمیرلو پروسه نه ده بشپړه شوې. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ بری بهیر زما همکار ملالای بشیر تعقیب کړی دی، همدا شپه د ټلیفون په لیک را سره ده. ملالای جان، وروستۍ ارقام څه وایي؟
مانن نورسته به د امریکا ولسمشریز انتخابات لکه تاسو ول د سیشن به پورت پایتور سیدل خو د پوسټیل لاري ورکلسیوی لوی شمیر رای لا شمیرنه دوام لري. د چهارشنبه تر سهار هیڅ کاندید د انتخاباتو ګټل لپاره غوته بریانه د تر لاسه کړي او اوس هم همدا جریان دی. امریکایي رای ورکون کې د نومبر د دریم انتخاباتو په نتیجه کې نورسته نه یوازې دا ټاکي چې څوک په ولسمشروي، بلکې دا هم چې څوک به په نا او استاذ جرګه کې اکثریت لري. د کانګرس ته دواړو خونو کنټرول په ډونالد ټرمپ یا جو بایدن ته ورکیا ور په برخه کړی چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل اجنډا عملي کړي. د لکه څنګه چې مو مخکې وویل چې د رای شمیرنه اوس هم دوام لري، خو تر اوسه نه ولسمشر ټرمپ او نه د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بریا ترلاسه کړې ده. سلګونو زره کسانو د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د پوسټیل لارې رای ورکړې. په ځینو ایالتونو کې دا هغه رای دي چې په پای کې بشمیرل کیږي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې وویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی او خپل نتایج سوی ادعا تکرار کړه چې د پوستی له طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شایي سمې نه وي. د همدارز له چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوستی له طریقه ورکړل سوی رای دې نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه نورسته بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه په راتلونکي ورځ هم دوام کوي او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولی سي. ترامپ خپل ټویټر پاڼه لیکل چې د مخالفین هڅه کوي چې انتخابات غلا کړي. دغه ټولنیزې رسنۍ د دا ټویټ بې لارې کوونکو نشانې کړي دي. په همدې حال کې بایدن له خپلو پلویانو وغوښتل چې لزغمه کار واخلي، صبر دی ولري، او وی ویل چې په دې باور دی چې ټیم یې د بریا پر لور روان دی. نورسب د یادونی وړ ده چې پر فیسبوک د بایدن او ترامپ دواړو پوسټونو په اړه یادونه شوی چې د یار د رایو شمیرنه لا دوام لري او خلک باید د رایو نتایجو ته سترګې په لاره پاتې شي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډېری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوستي له لارې رای ورکړي دي. دا په دې معنا ده چې دغه رای به تر ډېره د بایدن په ګټه وي. ګټونکي باید په الکتورل کالج کې 270 رای خپل کړي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډېر رای ګټلی وي. یو شمیر مهمو ایالتونو تر اوسه اخیری نتیجې نه دي اعلان کړي او دواړو لوریو د رای د شمیرنې پر محال ویلې دي چې دوی قانوني مبارزه ته هم چمتو دي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، له تاسو مننه. قدر منو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر بیا هم در دوام لري. دواړو کاندیدانو ویلې چې دوی انتخابات ګټلی خو نتیجه به خی یو څه وخت ونیسي، ځکه چې ډېرې رایې د پوست لري ورکل شوي او هغه شمیرلو ته اړتیا لري، یعنی څو ورځې به وخت ونیسي چې نهایي نتیجه یا رسمي نتیجه د انتخاباتو اعلان شي. خدا چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان پر وضعیت په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي. په امریکا کې په میشت په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر مو اخیستی.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي وي خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش مبارک کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي خواوې چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوې وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي، افغانستان بیا د په امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه کړي، ځاله ونه کړي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات، یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پات کې دوه احتمال بخیر ډیر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کې، یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوی ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضرورت دی، د ترورزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاو نه یا لری پایگاهونه د ټکنالوژي لري مبارزه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغه انتخاباتو د دغه انتخاباتو نتیجه به پر افغانستان سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر رسانګزای هم د ټلیفون په لیکل کابل را سره وصل دی. سنګزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اتمن د جلالي صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې دواړه کاندیدان که هر یو وګټي غوړي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان جګړه پاتې ورسوي. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده، فکر کوي چې همداسې به وي؟
بل د تفاوت سره چې ښایي که چیرې ترامپ د جمهور رئیس تجربې وښودله چې ترامپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په دستګاه باندې ډېره تکیه کوي، نو خپل سیاست به د دغه لار نه مخته وړي. اما که چیرې بایدن سي تجربې وښودله د ډیموکراټانو د افغانستان په اعتبار د پوځ د جنرالانو په مشورې عمل کړی، تفاوت به یې همدومره وي. اما په هر صورت دوی د سولې مذاکرات جدي دي.
تاسو هم یادونه وکړه ځینې پرسنیو کې هم دا موضوع را برسېره کیږي چې په د امریکا د ترامپ اداره کې دغه د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسیو اختلاف دی. ولې علت څه دی؟
علت دا دی چې دا تقریبا نوی حالت هم لري، او بل علت دا ده چې د پوځیانو په ارتباط ولوسه چې ټرمپ خپل ملي امنیت مشاورین مجبور کړي چې استعفا وکړي، او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم د یو عمل سره مخامخ وو، یعنې چا سره ښه کار ونشوای کړی. دا د باعث ګرځي چې داسې یو وضعیت رامنځته شي او دوی لرې شي له هغه نه. او په هر صورت دا یو کرکټر ده چې معمولاً د جمهوریخوانو او دیموکراتانو په ارتباط د عقل په تېرو کلو کې د افغانستان په ارتباط تجربه شوه. دیموکراتان تاکید کوي په خپل پوځ باندې دا په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی درلودل چې خپل سیاست د بهرنیو چارو د وزارت څخه مخته بوځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دی چې جمهوری پال دی. فکر کوي چې کچېرې سپینې ماڼۍ ته جو بایدن لارم عمومي، د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي او که به بیا هم د خلیلزاد پرمټ د امریکا لخوا دغه هڅې پر مخ وړل بوتل شي؟
تر دې چې د کیږي چې فکر کوم چې خلیلزاد تر اوسه په خپل ماموریت کې ډېر بریالی هم نه ده. دا به یو فاکتور چې بل خوانه د جمهوری خوا یا جمهوریت پال سیاست هم د باز ګرځ د موقف تضعیف کی، اما په لنډ مدت کې نه. د واقعي دا د ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي د افغانستان په یو ډول مستقیم جګړې نه ښه وبلشي، او له بلې خوا په افغانستان کې دا سوله راولي په هر قیمت کېږي. دا ستراتیژیک هدف ده. یوازې پالیسۍ کې بدلون نه شي کولای، پالیسۍ کې بدلون نه دی طبیعي ده چې خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي.
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي. کوم یو تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ګټې تامینولی شي او کوم یو د افغانستان د حکومت؟
په ظاهره کې خو ترامپ امتیازات ورکړي طالبانو ته، او نو تر اوسه هم په همغه خپل پالیسۍ باندې روان ده او کوم کابل ترې ناراضه ده. اما متوجه اوسه چې کابل په هغه زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولای، ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګول نه ده نسبت ترامپ ته.
بلې، کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وو. د انتخاباتو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم په دې اړه ستاسو نظرونه خبرو.
څوک په امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالد ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول وي، د اروزګان ولایت د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
نو میا زرتلا همت د مرکز ترن کوټو سیدونکو یو خدای غدی چې امریکا کې ټاکنې دا وس شروع کیږي نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي په دې خاطر باندې چې د اغه سول چې افغانستان کې د مخ ته وړله یا هم کوله دا غس خلیج صدې شاړه ولې دا غته نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې اغه لرڅ شان سر مخ سوي دي
حکمت لا دې مرکز ترن کوټ سیدونکو هغه ځخن دغه غیز جګړه زور اخیستی دي سرتيري نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتيري او باسم خو هغه ته دومره پام نه دي خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی
دی دا ټاکنه خو د کښنه شي نه دي چې په یو ملک کېږي نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسي ډیری دي د بل ملک دغه نکی کار نکی ما په نظر خو ولاک مزرت لږ شي د ترامو باسي یا د ابل باسي
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میان خو د سره کښین خپل مشکلات خپل سره حل
مانه میسم لا ولسمال دی روزګان مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا وسکورو ټاکنه غدي دروسه پر در سره سوي نه دي حکومت وخت چې کمپاین غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا وس موږ تاسو شهیدان یو په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن دا مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته ا دې د شکیل د دې ځواکونه کله چې دې ټاکنه در سره کې چې مستقیم پر جګړه هم دلته غیز لوی جنست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو په باب واوریدل چې دغه انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز لرلی شي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل پر کابل په هنتون د هورستي خنړي برود په اړه په ولسی جرګه کې نن تون باسونه وشول او پریکړه وشو چې د امنیتي اورګانونو مسولین د راتلونکو شنبه پورز د جرګې ته ور وغوښتل شي خو د کابل په هنتون په د دوشنبه ورځ په خنړي برید کې 22 تنه وژل شو اکثره هم ماسلین ول او لشلو زیات هم ټپیان شو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د دغه حمله د مخنیوي لپاره په مخنیوي کې د غفلت په خاطر یو شمیر پولیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دي د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان هم د شبری کابل لسټډیو سره د تورمان صاحب په دی اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پولیس دي او ولې معرفي شوی لوی څارنوالۍ ته
بله نور سپ تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته پاستول شوی لیکلي پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت دلس کسه پولیس چې د کابل په هنتوند د دوشنبه د ورځې په بریټ کې په وظیفوي غفلت تورن ودی نیولې دي او لوی څارنوالې ته ورپیژندل دي خو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت جزئیات نه دی ورکړي ځکه چې د کابل په هنتوند لوی ساحه ده ډیر شمیر پولیس ته د امنیت لپاره شتدي چې دغه ډیر لسکسان څنګه پیژندل شوی دي چې دوی د وظیفوي غفلت کړی دي او لوی سرنوالې ته پیژندل دي البته د دوشنبه په ورځ باندې ورسته تر دي چې په کابل پانتون بریډ وشو او 22 کسان په ټپیان شو او د څلويخت په شاوخوا کې 22 کسان وژل شو او د څلويخت په شاوخوا کې ټپیان شو ګنشویر کورنی مبهرنی ورګونی لزان صدر درلودل خلکو په امنیتی بنسټونو باندې په امنیتی مسولین باندې تند نیوکه درلودل نن د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې هم تند نیوکه وشوي او وی غوښتل جرګې د رئیس نه چې باید امنیتی مسولین استجواب بیا غونډه تر وغړي باندې نورسب
بلې اجمل تورمان تاسو نه مننه د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه چې د کابل خنړی برید د باس موضوع په دې اړه راپور لرو کور ودان د چې د کورنیو چارو وزارت دغه دیرلس پولیس لکه څنګه چې تاسو ویل لوی څرنګوالی ته معرفي کړي، په دې اړه به نور جزئیات بیا هم وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو. خو ورزو د ولسي جرګې د نننیو توندو بحثونو ته چې په نتیجه کې پریکړه شوې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د افغانستان د امنیتي وضعیت چې ویل کېږي په دې وروستیو کې لا خراب شوی، په تېرې بیا د کابل د روسي خونړي برید په تړاو ورغوښتي دي او لاغوی به پوښتنې کوي. ډیوه نادر نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل په هنتون د ورستي برید لامل پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توند نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني در روان شنبې په ورځ د دریګونو امنیتي بنسټونو مسولین، د امنیت شورا سلاکار، د ملي امنیت مشر استجوابي غونډې ته راوبلل. ښاغلی رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل په هنتون برید باید په هر اړخیز ډول سیړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خوشنۍ د ځوانو شهیدانو کورنۍ سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پیښې ترسره کوونکي په نخښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
د دوشنبې په ورځ درې بریدګرو پر کابل په هنتون برید کې 22 محصلین ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل. په جرګې کې یو شمېر وکیلانو هم پر کابل په هنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل په هنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي. ښاغلی سیلاب وویل
دا موضوع نسبت تر ټولو پیښو جلا پیښه ده. وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولسته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلی صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستي، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز سپیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې په کابل په هنتون برید د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل فکرت کړي او د برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی.
په کابل په هنتون د دوشنبه د ورځې د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د په هنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوی. امید زهیر ملي جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه څلوېښت سرتیري په یو قطار کې په تمه ولاړ دي څو وینه ورکړي او پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو له ډلې محمد موسی وایي پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې موږ تارسه چې ژوندای هم زمونږ یو خطروینه په راګونه کې شته. موږ د خلک انتقام اخلوم، د موږ هموطنانو تاسو داس نه پرېدوم.
د کابل د انتقالات لوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالف وسلوالو غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دی نه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یې یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هیڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
هر هغه ګورو ته چې وحشت کوي په افغانستان کې په افغانانو باندې، زه دا پیغام لرم ورته چې مونږ په دغه جنګونو په دې انتحار انفجار باندې مونږ درسونه نشي بندولی، نه دې مونږ د علم دروازې درولی شي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وایي که ملګري د علم په ګناه ووژل شول، خدای به د پوهنې په لار خپل پیل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هماغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما له هغې نه وروسته محصلین په خپل مثبت فکر خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړی هم دی او ډېر په خوشحالۍ سره نن پوهنتون ته راغلي.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوي او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده. ټول محصلین برته خپل سنفونو ته راغلی دی، او هغه کسان چې نوې پوهنتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبت نام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو، هغه ادا چې د ډلې وړاندې رد کړي. د زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځیو او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 20 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. داود جنبش په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي دیار لسفسران او ساتون کیږي چې د کابل په انتون امنیت خوندي کاوه په خپل دندو کې د غفلت پر سر نیولې او څارنوالۍ ته ور پیژندل دي. په دغه په انتون کې د وړمې برزي بریټ کې لسګونه زده کوونکې او عادي کسان وژل شول او جوبل شول. حکومت دا د طالبانو کار بللې خو هغوی په کې لاس درلودل رد کړی دي. د اسلامي نړۍ مشهور عالم مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخکلو غاړو غوښتي چې خپل دریزونو کې پوسټواله راوړي او سولې ته ګامونه اوچت کړي. ښاغلی قرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه د په وینا دواړه لوري مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کولې. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو ولسی وګړی وژلی او یو ویشت نورې ټپیان کړی دي. د والی ویان اسمت الله مرادی وایي دغه کسان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې ویجاړولو باندې لګیا وو چې ماین پرې وچاودېد، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هوایي وایي چې هوایي ځواکونو یې تېره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه اورولي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایي برید کې دیارلس طالبان وژل شوي او د دغې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا نیوادا ایالت اعلان کړی دی چې د پرونیو ولسمشریزو ټاکنو رایه شمېرل تر سبا ځنډېدلې دي. په دغو ټاکنو کې نور ایالتونه رایې همغسې شمېري. ورسره جوخت ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. او په ناګورن قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمن د جګړې د دوام ریپورتونه ورکړ شوې دي. دوړ لوري ادا کوي چې جګړه کې لاس بر دی.
د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. خو اوس په مکړه سپورتي خبرونو ته وبخې چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د آزادو سیالوی افغان لوبغاړي محمد سمی فیضی راتلونکي شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې له خپل ایټالوي سیال سره لوبه کوي. د واو 1 کیلوګرام وزن د لوبه د عربی متحده اماراتو د دوبی ښار په جمرا بیچ هوټل کې ترسره کیږي. محمد سمی فیضی تیر ورځ دوبی ته د سفر پر مهال په یو ویډیو پیغام کې ویلي د غلوب ته له تیر دوه میاشتو راهیسې ښه تمرین کړی او کلک هوډ لري چې خپل ایټالوي سیال ته ماته ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شمال ختیځ زون د فوټبال د څارون کروزنیزه دورنن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې روزنیزه دورې هدف د غورو څارون کو پیژندنه ده. ښاغلی مشوف زیاته کړه چې په دې روزنیزه دوره کې چې 15 ورځې مخکې پیل شوې و، د تخار او بدخشان ولایتونو شلو لوب څارون کو برخه درلوده او د فوټبال لوب څارانو د لوب څارۍ له قوانینو سره آشنا شول. د مشوف په خبره په دغه روزنیزه دوره کې د امنیتي ستونزو له امله د کندوز او بغلان څارونکو ګډون ونه سوکړای او د هندوستان د پرایمر لیګ یوازې څلور لوبې پاتې دي. ممبئی، حیدرآباد، بنګلور او ډیلی هغه لوبډلې دي چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړې. تیر ورځ سنرایزر حیدرآباد لوبډلې وکولې سول چې په لسو وکټو ممبئی انډینز ته ماته ورکړې. حیدرآباد په لسو وکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د لوبې د غورو لوبڅاري جایزه شاهباز ندیم وګټله. د دغه لوبو وروستۍ لوبه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خله هغه مخکې د افغان بسمه تسواتل شمیر لارستا سو پیغامونه چې راسته ولې مو دي د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو په ارتباط عبد العزيز غالب له هلمند لیکلي امریکا په افغانستان کې ماته شوی اوس جنگ د افغانانو غاړې ته ورچوي اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د امریکا ټاکنې کې ولسمشر ترامپ وګټي د افغانستان پر حالاتو به غیز وکړي اټم د سولې خبرې غواړي مخته یوسي خو که جو بایدن وګټي معلومه نه ده چې دا خبرې بلته برخلیک سره مخامخ کیږي بصیر هلمن له کابل لیکلي د امریکا انتخابات کې جنجالي شي په افغانستان به د سولې په درشل کې بد تاثیر وکړي کور موادن پیغامونه راسته او موږ هم درته لولو په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو برخه پات رسیږي خو پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو او نزیخ خبرونه ده
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم سره لدیچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګ مشر نجيب الله ببرکزای زدران دی زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی ک په پایل کې د مقدمه پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي
مننه تاسو نه د ماشومان د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د خونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه د درانه کارونه ویل کېږي
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه
نه خیر نه د ماشومانو د حقوقو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري ولی په ځینې مواردو کې دا سره غلي دي چې د پنځلس کلنۍ په پایل کې هغه حرفوي کارونه چې په ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین عقب کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ول سواتل سو کال څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفه د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري غیر دغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري ول متاسفانه په ډیری وادونو کې زموږ په واد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي
په افغانستان کې ډېر کورونه دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي علت یې څه دی
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپل د کار کول د ماشومان لپاره پدې شي د خپل د ماشومان د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې د اتلس کال څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي د دولسم صنف فارغي په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي د لوبې حق دی د تفریح حق دی د مسون چاپیریال حق دی د مسون ژوندانه حق دی د دې لپاره دوی باید کارونه کوي ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځای پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، دا خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، د لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه معنه دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډیر ناسم، ځکه دی چې تاسو په داسې سن کې پر ماشومانو باندې ډیره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان نور سره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگو، په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومانو باندې کار کوي، دا هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي. او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په دا چې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافو نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن، په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خیږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم هم خیږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد د مزدورکارۍ لپاره درېدل دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي، او 10 کلن هم خیږي. دا وایي چې خیر، موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا د انجینیر او د مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 15 کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خیږولی دې موټر ته. چې دا تیمنه کې یو دا راکوس کې دا قانون نشته په دې هیواد کې. هر سړی چې څومره ماشومان یې په کار وي کولی شي بازار کې هغه کې. زما په نظر چې قانون د کار د شاخه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونه چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کېږي، قاچاق کېږي یا مثلا مالیات ورته پېښېږي، د قانون باید جوړ شي چې دا تحکیم د قانون چې دا نافذ شي په اصطلاح هغو کې د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې دپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسې اجران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. خلک لڅ وخت را پدې خو ځنی خبرې په خ او ځنی هم په بد شګون نسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا وزم پټول نه کینا.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان رختیا کیی نو دا چه دا چپ رانه غوخم یا میشل بیگی دا ما میشه یا جنجال دا چه سکره دا یا شاید چه ما پزان لیدیل
دی. اسلام دین پا دی اکلت سوایی؟
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده، همیشه له خرافاتو سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي دي.
نن په امدیا کل خبرې کوو په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیل بیل شګونونو ته عقیده لري. بیا له علمی او دینی اړخ هم د موضوع څېړو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې. لازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي وای کور مسپیر کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږي. د نوي نوي شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مجار کوي چې وبال لري. په چهارشنبه سفر م کوي چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای ما اخلي چې غم او خادي یو ځای رځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتنو هغه خوا په میراث را پاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلي دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د دې په کورنۍ کې یو واقعیت په چهارشنبه تیر شوی ده او د دا منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلی او ولس کې نور خزم په دې اخستې ده چې چون دا مشر خزه ده یا مشر د احترام وړ ده د خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د خزي پورې محدود نه ده پاتې شوی، بلکې دا عامه شوی ده. په دوشنبه سفر مکوو، په چهارشنبه به دا نه کوي او په سه شنبه نو کله به کوي. او دا ورځی ولی موږ محکومی کو دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی دا په دې ورځی نه کو دا ولی محکوم کو دا زمنګ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو راوې خلو او په کوم بنیاد په کوم اساس په کوم دلیل دا انګیرنی روایتي دی په یو ټولنه کې یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې موږ په ټولنه کې نه په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی په کوزه پښتونخوا کې او یا بل خصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دی
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي بیا چې هغه سی وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دای خپل په شګون باور لري
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې ورکه جارو وغلی دا خپل دلی چې ملمانه رغلی دی یا زه خپل یو هغه لرم چې زه خپل دیده د چپ ورانه غوښم یا مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی یو شاید چې مو په ځان لیدل یو دامه همیشه امتحان کړی دی د واقعیت په مو لحظه خو نه کی خو بعد به ورځ بعد اتمن دی و چې سم مخشوای په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم مې خو خپل به وخت خوب چې چا ته ورغلې دی ملمانه ډیر ترغلی دی هغه مو په کور کې مور وی دی لیدل میم دی
پینځش پېټه کلان حاجی ریم وایي چې په خا د خلکو نیتونه صاف وو نو ځکه خبرې هم رښتیا کېدلې خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو
مثلا د زړې ښځې ټیکرای یو طرف ته لاړ سي یو طرف ته لاړ سي هغه سې ته خوېدلې دا وګوره ټیکرای مې په څنډه سو مثال د خبرې څوک راځي خپلوان راځي دا کډې سره رواني یو زیارت چیرته مثلا دا زیارت اورتاویږي دا به مثال دغه سفر د مونږ مخکې د سفر مونږ خدای راو ته اسانه کی د سیو کار دا د پخوانی خلډیر صادق وو مثال کار خو خدای وکي خو له کار سره پیوان نخوري په مغ وخت کې کار وسی دوی دا ولا هم دغه کار وسی دا کار وسو نو عقیده ډیر صاف عقیده بخوا او وس خو چلول
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټول باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوو اجی اسلام الکوزای وایي چې د دوی په کلی کې یو زوړ بوټ وو هغه به کلیوالو د درد او رانس پر وخت ناروغ ته وروړه بیا به داسې فکر کوو چې همدا بوټ روغ وي
نمور مراجی که اسمه چه زوی دستونه ده ولی خوکی که مال موری وگه میخوالی وای نزوی تا در ززمه ده پلانی پا کور که یو میراسی بورد ده نو آقا لاره ده بورد را ولد ده سی یو چنگ بوردو ده سابقه دیر بیا کل بوردو نو ده بورد پشپگو دست مالو که تاو وزوی بسم الله که مچوه که بسم الله می که مچوه می که بسترگو نو سلا و بیا می ده مور با دستونی را تو خواه وگه ده سی وادت لری یو ساعت بعد ده وگه سی یک شیوخ ریا که اثراتی زیل منزه وای وزوی چنگ اسوی مالمور زه خو به هیڅ سومایته قربان میکړې ډیر رسیدلې بوټو نو دې بوټ نه چې یو تبر خلکو جوړ کړای وو په نابلدی په ناشنایی کې بل ریواجونه د موږ دادی چې وړکې ماشوم سبای جارو لاس کې او لګي مورم تون خو یو بتخو یې او جا جارګي وای وی و د لند باندې سیمل مې راوست تاب د ماشوم په چپیړ وو ولې ملمه دراوست یا د سی یو بڼکه باد راوي د کوټه کې تایويږي وای شای وې مې مالک راغی یا یو لور راځي په لار لکار ور وړي یا صابون وړي وای دا موړ زوې خنه د پلار لکار څوک صابون نه وړي موړ ده
د یو شمیر خلکو چې بوتان شاپشاشي وای چې شتمن کیګو نو بیا په ډیر عجله په لمن کې لخوا سره چنډي ځینی وای هټکی مشوا چا بیا د کړیم که پښو درنمړشي د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي یا به وخت شماري کدا کار و نکړي بعد شګون لري د ته ورته ډېری خبرې دي چې علمی بنیاد نه لري د لغمان اوسنکي جمیل وایي چې د دوی کور ته واده کړي خور راشي بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل بعد شګون غني
زمنګ د سرواز د سوز د اکثر خورلند سي کور ته د پلار کړه لاړې سي ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي وای د پلار کور مې د خدای پاک لاس نه مینځي او اکثر دا چای چای چې شمعت کې راسي ولاړې او ولا ملمر روان ده او نور د سی صاحب د سی د کلیان ملان سی وشرنګي و د مشمغه لیکه کلیان مشرنګ وې سی جنگ کیږي یا قیچی سره وکړه چی یا په منلس کې څوک ناشتي غاټی کې یا چټی چټی خاتونه باسي و د امک و د خنه د شهر اندختم ده جنجال چې پار شي راسي بس وای چې هغه د لمبای د قیچی کرنجوله وس د جنجال پی جوړس یا مثال د خبره غاټی د کولیا د خاتونه وستل د سی مطلب وس مونږ سره بو جنگ اچول جنجال باس راغلی خو دی له دغه ننګری
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري
نو وی واده کوي وای شال دی او خسړې پیوچ یو خن افار دی پیوچ چې قدم لري او بل پڅنګ کې ډيري خلک دي چې نو وی راولي کور کې دستي ایوان په غي کې چې زده شو ګم وکړه دا نو وی سره ولي دا خو نه د سزون سره قدم راولي دوی پیسې دار کی دوی پول دار کی اما خدا خو نصیب قسمت خبره ده او غریب سره ست په دې دیوان یو خبر شي دا په سر سري وکی وای دادی تا قدم ډیر بد راویا ډیر خشم راویا هیڅ راویا نور سره نه کوي تور قدم درلود شون قدم درلود چې دسی خبرسو
اکثره نوی ځوانان بیا د خلکو په خاني شګونونه نه مني وای هسه د خلکو خبرې دي چې وخت ور باندې بي ځای تیروي د کونړ اوسینګي جاوید وای چې د پټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلې چې رښتیا شوی وي
خدانو تبان خنده درز استعمال جارو ماشوم ما خو اسلام ملمر از یعقوب ماشوم به جارو ته شوق راغلی جارو به نو د خانه د 100% ملمر از ما کرم زما له سره ورځ بخار کی د څوک پیدا نش چې ما ته چا یو بای پیسې را کړی چې دا واخل والا کی تعال ار ورځ لاس بخار کی دا غ بیکار خلکو مرته چې ناس تل کړی دی ورا لاس مې بخار کی زم څه پیسې پیدا کی یو نه می دا غ بیا وای رښتیا خبره سي دا وړولم دا ول کتابن وړ خالو زینو دا چې څوک ور کی اورای اړه هغه چې والو زو زر زر کارونه خلاص کی چې مل ناراضی وا نه سی کې بیا نه دی راغلی مل مانا
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاکل څه وای موږ له دینی عالم او د پهانتون له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلی دي
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي نو ځکه دغه باورونه خلک ته چې په شپې کې جارو مکوي د چهارشنبه په شورز داسې مکوي پنځشنبه داسې مکوي نو کان ماخلي او خپل بوتونه په سر مګ دي جارو چپا مګ دي او داسې نور یا مسافر وزي غیب سی او باچی دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غلط باورونو سره د مقابلې لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلي عقایدو سره مقابله او مبارزه کړې
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده ورپاندې کوي
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده نو دی هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي او بل بي خبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیشل عقایدو نه بي خبري دا هم بل لامل ده چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ور کړي
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا را منسته شوی شګونونه کومې بعد اغیز لري بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیز په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند کوي په یو ترس کې ژوند کوي او هغه چیش نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي او یو خرافي باور ټولنه عاطل باطل بیکاره مخته کوي ټولنیز فعالیتونه لمنځه ځي هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي د انسانانو د صفایي د انسانانو د سوچه او پاکه عقیدې لپاره حکم کړی دغه په خوشحالي سره دغه باور نو دا ټول خندمن کړی او زیانمن کړی دي دینی علما رسنۍ استادان معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي دوی کار تاثیر لري دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به کولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق
درنو دوستانو په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بد پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
باندې مېن خو تیرونه نه یریګم زخ پیمان په ګنا نه يم خو پنا غور کېګم پرون تو خم وم نن ګل يم سبب یا بخور کېګم زد باد یا و چپیم پسرا په بخت ریګم کلبات کلبران شي کلور کې اوس وزېګم خوز زم په مخزما کو درېګ مور کې غم چت رنگ په جانور شم یو رنگین د ګډه ټان شم رنگا رنگ شم شم گڑی گم چت مستوب میں فل کے بساتی یو بجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی خوری تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون د پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کی دو خیار و پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم پا فکر نو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے درد غیل راغلم نہ پوئے غم نہ پوئے غم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسی غم چے پلارا کے سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کے یم خوشالا خود یرونا نا